قدر من اوریدونکو د افغانستان د سیاسي چارو څیړونکي کارپو او د جرمني د برلین په پوهنتون کې استاد شاغلی ډاکټر اساق احتمر امدا اوس ما سره د ټلیفون په کرښه دی. غواړم د افغانستان د مهم مسایلو په اړه د دوی نظر وپوښتم. جناب ډاکټر صاحب، تر هر څه لومړی زما سلامونه او نیک هیلې ومنې. ډېر مننه چې زموږ بلل مو د مرکې دپاره ومنل.
ژوندي اوسئ آشنا صاحب، تاسو ته اورېدونکو ته د زړه له کومې سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم.
ډېر مننه، مهرباني مو ده. جناب ډاکټر صاحب، په داسې حال کې چې په افغانستان کې د دواړو لورو ترمن جګړې زور اخیستی دی، هر ورځ په سلګونو بې ګناه خلک وژل کیږي، په قطر کې بیا دواړو لورو ترمنځ مذاکرات شروع سول، ستاسو نظر دوی د اجنډا به څه وي په دغه مذاکراتو کې؟ آیا د اوربند او نورو جنجالي مسایلو په اړه به دوی موافقې ته سره ورسیږي؟
لکه څنګه چې په رسنیو کې راغلي دي، دوی پرون دغه درې ورځې دوی مسلسل ناستې درلودلې، یو خواته یو دویشت مادهی اجنډا پیشنهاد کړی، د دولت لوري اتویشت ماده اجنډا پیشنهاد شوی، خو تر کوزه پورې چې مطبوعاتو کې دا خبره راغلی د طالبان لوري اوربند باندې فعلا خبره نه ده کړی، او دغه موضوع یې د اجنډا په منځ کې، یعنې د خبرو اترو په منځ کې منلی چې کله موږ په نورو مسائل باندې توافق ته ورسېدو، دا موږ کولای شو چې اوربند باندې خبرې وکړو. نو داسې ښکاري چې اوس خو هر یو په خپل هغه پیشنهادي اجنډا باندې ټینګار کوي، او زه چې فکر کوم تر څو پورې چې دغسې یو تسهیل کننده یا د دواړو خواوو ترمنځ کوم قوي مرچي موجود نه وي او دغه دواړو خواوو سره نږدې کړي، دا دوی کېدای شي چې د اجنډا په بحثونو کې مخته سره ولاړ شي. خو د اوس دپاره لکه چې خپله دا د کار شیوه تقریبا دوه نیم میاشتو نه ډېر په بر کې ونیو، نو په اصلي اجنډا باندې خو طبیعي دی چې په دې باندې به وخت ډېر ضایع کېږي. نو وبه کتل شي چې راتلونکي څو ورځې
مننه. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ، د بهرنی چارو وزیر همدارنګه د افغانستان لپاره استازی خلیلزاد کوشش کوي چې په دغه پاتې یو میاشت کې دا مذاکرات یو پایلې ته ورسوي. آیا دوی به وکولی سي چې دغه دواړې لورې سره جوړ کړي پر دغه جنجالي مسایلو؟ تاسو د نظره د دوی د دغه عجلې علت څه دی چې کوي؟
زه داسې فکر کوم چې امریکایان په یو بل جنجال کې اخته دي، او هغه جنجال د اسرائیلو او د ایران د اتومي صلاح خبره ده. اسرائیلیان ډېر زیات کوشش کوي چې ایران یا په امریکایانو باندې یا په عربانو باندې یا په خپله اسرائیل چې دوی کوشش وکړي چې ایران باندې حمله وکړي. نو یو خو خپله د ترامپ پر میز دا اجنډا پرته وه چې داسې ویل کېدل چې خپل امریکایان به دغه اقدام وکړي، ولیکن د ترامپ په د ریاست جمهوري په دوهمه دوره کې هغه امکان پیدا نه کړ، ځکه چې ترامپ انتخاباتو نه ګټل، او دغه یو میاشت هم چې پاتې دی ډېر احتمال د دې دی چې د ایران اتومي تاسیسات د اسرائیلو د خوا نه په نښه شي. او د امریکایانو خو اصل فشار دا و چې په دغه دویمه دوره کې امریکا دا کار وکړي، لیکن اوس هم دا محتمل دی، یعنی کاملا د ترامپ د اجنډا نه دی وتلی. خو په دغه یو میاشت کې امریکایانو ته باید ترامپ وښیي چې دی څومره مسؤولانه د امریکا په ګټو پسې و، او دلته که دغه یو لاسته راوړنه وي جمهوري خواهانو ته، نو بیا دا کیدای شي چې د افغانستان د سولې مذاکرات د ترامپ د خوانه امریکایي وګړو ته دا وښي چې دوی په دغه دوره کې مسؤولانه د امریکا د ګټو دپاره کار کړی، یعنی امریکا په دغه برخه کې تلاش کوي. او بل سناریو چې هغه ډېر داسې محتمل هم نه دی، خو ویل کېږي دا خلک تبصره کوي چې یعنی امریکایان خپل حضور په عراق او په افغانستان کې ځکه کوي چې دوی آسیب پذیری کم کی که دغس احتمالات موجود چی چی ایران تر برید لاند راشی نو دوی با اوشی کالای چی امریکایی منافع و تا دغس خساره کم کی، یعنی خپل سرتیری بسیمه که کم با تو لری. نو دیده بخاطر دوی تر یو حد پوری طالبان تا نجدی شویدی او طالبان ندا گختن شوید، چون طالبان پا بخواکم دوی کله چې په واک کې و د ایران سره دومره نږدې روابط نه درلودل، او هغه د سنی او شیعه بحث هم دلته مطرح دی چې ډیری طالبان سنی مذهبه دي او کیدای شي د دوی د دغه حساسیت نه په ګټه اخیستلو سره دوی وشي کولی قوي پوتنشیال د ایران پر ضد افغانستان کې موجود شي. دا هغه تقریبا حدس و گمانی ندی، یعنی واقعیت مردم را نپیگم چه اول لری و که با اول لری خود دقیقی ها بحث هم شده ده چه امریکا هم کوشش دهی چه اوشی کالای چه دقا تریاو میاشت پوره حل کی. خب ما تا دیر عملی نخ کاری، یعنی دسته ساده خبره هم نیه چه طالبان دقا لوارو غختون سخدوی پشاشی و پا یا وشتی
دیوشی کولای چه نتیجه تا سر ورسید. مننه ده امریکا ده نوی ولسمشر جو بایدن پالیسی رول تاسو پا داغ مسئله که چنگه چیلی چه ایا دی با داغ وسنی جریان چی روان دی، دا وسنی پروسه چی روان دی، دیتا با تغییر ور که کم نوی مسئل برا وران دی که او که با داغه تا دوام ور که او دام دارنگه ده دا امریکایی اسکرو ده و طول پاره بده دی پریکرد سوی؟
از خود است بگیرم که امریکایان اوز خو داغه دی امریکا عمومی نوی دریسیز هم دا خبره و که دی امریکا نظامی لرپولی چارواکم دا خبره و که دی امریکا کانگرس هم دا خبره و که چه دی تلور زره اسکر رو بنده خپل سرتیری نکمه و او دا دی ولسمشر پا صلاحیت که هم نده. نو داغه خپلا دیدی قارندوی دی چه راتون که ولسمشر جو بایدن هم خپل خبرو که کلا چه کمپاین که دی ویلیو چه دیتا چمتو نده چه در افغانستان در امریکای اسکر بچور وطلو منده توافقی که او داغ وطل مربوط گانیلی دی چه ترچو پوری چه داغ تهدید دی توریزم تا افغانستان که شتونه لری مده با خپل حضور پا افغانستان که ساتی. او سم چه امریکا دیزین چارواک و لخلی ده منگه او رو دوی هدف هم داده چه تر چو پر چه ده افغانستان ده صلح مذاکرات یا نتیجه تو رسیدی او افغانان پا خپل مایز که توافق و که او ده تهدید ده افغانستان بیخی محوشوه دیوی ده نریوالو هیوادونو پر زد دنریوالو پر زد نو دوی با افغانستان که حضور لرلری. لیکن دی مذاکرات پروسه اغسی و پروسه دی چه هر چوب که دیو امریکا و لسم شروعی نو بیا دوی با منتظر پاتی که چه دغا مذاکرات کم خواهد زیدی دغا مذاکرات و نتیجه با چشه راوزی. نو دا یو پروسه دی زفکر کم دستی با مونیشی چی مذاکرات پتا پا منحل شی یا ودریگی او یا کمبل لور زانتا انتخاب کی یا کمبل طرف خواهد لاشی.
مننه ناتو دا امریکایی اسکرو پروتولو اندیشنی لری. تیر اونی هم دا ناتو دا بحرنی چارو وزیرانو پا غونده که دا ناتو سرمنشی او دا جرمنی دا بحرنی چارو وزیر پا دیار اخبالی اندیشنی دا طول سر شریکی کرده. استاذ د نظر د دوی اندیشنې په څه کې دي او ولې د امریکا سره په دغه مسله کې دي اختلاف پیدا کړی دی؟
د امریکایانو معامله خو طالبان سره داسې دی دوی توافق ته سره رسیدلی دي، یعنی یو توافقنامه د طالبانو او د امریکا ترمنځ لاسلیک شوی. امریکا ډېر په هغه باندې تاکید کوي او هغه داسې فکر کوي چې امریکایي ګټو ته طالبان نقصان نه رسی یا هغوی دپاره مشکل نه دی. لیکن ناټو خو اندېښنه خپل د ژنیوا په کانفرانس کې هم څرګند کړه، او دا وایي چې یو خو د دوی دغه سرتیري او منابع او پیسې چې په افغانستان کې مصرف شوي دي د دغه لاسته راوړنې باید خوندي پاتې شي. د بله خوا نه دغه تهدیدونه عملا په اروپا کې لیدل کېږي، یعنی دوی داسې بېلګې لري په دې څو ورځو کې، مثلا په فرانسه کې ځینې حرکتونه داسې ول. په خپله اروپایي هېوادونو کې دوی اندېښنې لري چې بیا د افغانستان نه توریزم خور نشي نورو ځایونو ته، او دلته بیا افغانستان د توریزم خوندي ځاله جوړه نشي. نو د دې خاطر دوی د یو خوانه سره د دې نه چې دوی امریکایانو سره یو ځای افغانستان ته راغلي وو، نو بیا دلته ناټو داسې کوشش دا کوي چې یا امریکایان قانع کړي دې مسلې ته چې دوی به پاتې کېږي، یا دا چې دوی به قانع شي. خو تر کوم ځای پورې چې دوی د خبرو نه موږ برداشت کوو، داسې دی چې دوی حتی ناټو منشي ویلی که امریکایان ووځي هم موږ خپل مرستو ته خپل حمایت ته او خپل ژمنو ته افغانانو سره به ادامه ورکړو. یعنې دا د دې څرګندوی دی چې که امریکایان هم ووځي ناټو به په خپل سر بیا ځان ته تصمیم ونیسي چې به پاتې کېږي او دا مرستې به جاري ساتي او که به نه ساتي.
د افغانستان د مسایي ودونو نقش تاسو په دغه مذاکراتو کې څنګه څېړي؟ په خاص ډول د پاکستان او ایران، چې دوی به هیا په رښتیا هم د افغانستان سره لکه په خبرو کې چې وایي د دغه سولې په پروسه کې رول ولوبوي، په داسې حال کې چې داسې معلومیږي چې د پاکستان او طالبان ترمنځ پر دې اختلاف دی چې طالبان د شورای نظار او دغه تنظیمو د مشرانو سره نه غواړي ګډ حکومت جوړ کړي، داسې ویل کېږي. تاسو نظر په دې اړه څه دی؟
یقینا پاکستان هم ډېر مهم رول لري په دغه مذاکرات کې، او ایران هم ډېر مهم رول لري، ځکه ایران هم تاسو خبر یاستئ چې دېرش نه تر څلوېښت زره پورې د خپله د افغانانو دوی لشکر فاطمین لري، او هغه د افغاني کډوالو ځینې جوړ شوي دي، او دغه نفوذ لري دوی په افغانستان کې، مخصوصا د افغانستان په مرکزي برخه کې. او دلته همدا اوس دغسې قومندانان شته دي، د همدغه فاطمین چې د دولت زور په هغوی باندې نه رسیږي، دوی تمام ورځ مشکلات خلق کوي، مشکلات پیدا کوي خلکو ته، او حتی په دولتي پوستو باندې دوی بریدونه کوي، د هغوی نه تجهیزات اخلي په زور، او هغوی خلک سلا کوي. یعنې دغه د ایران هغه قدرت سره د افغانستان کې کتلی شي، همدغسې په نظام کې ډېر چارواکي داسې دي چې دوی ایران سره روابط لري. حتی د کرزي صاحب په وخت کې خو تاسو لیدل چې یو مقدار پیسې د ایران دولت د کرزي صاحب دفتر ته ورکولې، او همدغسې نور هغه شواهد دي چې ایران په افغانستان کې ډېر قوي حضور لري. حتی د ایران مسله د اوبو مسله د ډېر زیات، او همدغسې د اوبو د برخې په مورد کې ایران خپل تشویش لري. او پاکستان هم خو تاسو پوهیږئ چې هغه ستراتیژیک عمق د پاکستان څو غوښتنې دي په افغانستان کې، او هغه غوښتنې تر څو پورې چې هغوی ترلاسه نه کړي، زه فکر کوم دغه غوښتنې دوی اوس هم د طالبانو د خولې نه راوباسي، او بیا که دوی طالبان سره څه مشکل ولري، زه فکر نه کوم که طالبان وشي کولی چې پاکستان سره اختلافات پیدا کړي، او هغوی په اصطلاح د پاکستان د خبرو نه سر وغړوي، ځکه چې د دوی شتمني په پاکستان کې ده، د دوی په اصطلاح ټول تسهیلات په پاکستان کې دي، دوی ته پاکستانیانو ډېر امکانات ورکړي. نو په دې بنیاد باندې زه چې فکر کوم طالبان څه چې پاکستانیان وغواړي هغه خبره به دوی مني. نو که د پاکستان غوښتنه دا وي چې دوی هغه پخواني جهادي قمندانان یا مشران مخامخ راولي او طالبان سره کښېنوي، نو امکان لري دا خبره. زه فکر کوم چې که پاکستان غواړي دغه نفوذ دوی راوسي چې په طالبانو، ځکه چې همدا پاکستانیانو چې دوی ویل چې مونږ دغه طالبان د مذاکرې مېز ته حاضر کړ. نو زما په باور پاکستان تر څو چې خپل ګټې ونه ګوري دغه مذاکرات نه بریالي کوي. او کله چې پاکستان مطمئن شو چې دوی خپل ګټې ترلاسه کولی شي، بیا دغه مذاکرات به ورو ورو پرمخ لاړ شي.
مننه. همدارنګه د نورو هیوادونو نقش او رول د افغانستان د سولې په مسله کې څنګه څېړي؟ په خاص توګه د امریکا، د روسیې او چین خراب مناسبات، د هند او پاکستان نباتي جګړه به د افغانستان د سولې پر پروسې څه ډول اغیزې ولري؟ آیا تر هغو چې منطقوي اجماع نه وي رامنځته سوې، دا هلې ځلې چې د سولې په اړه به ګټه ولري یا پایلې ته به ورسي؟
سیمه ایز اجماع یا منطقوي اجماع دا ډېر مهمه خبره ده. د کرزي صاحب په وخت کې، همدغسې ډاکټر صاحب اشرف غني په وخت کې، دوی همیشه دا خبره کوله چې مونږ سیمه ایز اجماع رامنځته کړی. او په دې وروستیو کې د ډاکټر عبدالله سفرونه پاکستان ته، هند ته، ازبکستان ته، ایران ته او همدغسې ترکیې ته په دې موخه باندې وو چې دوی دغه اجماع رامنځته کړي. او تر څو چې دغه اجماع نه وي رامنځته شوی، ځکه روس او امریکا دلته ګټې او منافع لري، د چین او د امریکا مشکل دلته شته دی چې چین په پاکستان کې سرمایه ګذاري کړی تقریبا $2.5 میلیارده یې د ګوارډر په تر باندې سرمایه ګذاري کړی. او پاکستان د چین او د امریکا ترمنځ اوس هم دغسې واضح موقف نه لري چې یا د چین خواته دی یا د امریکا خواته دی. او په دې باندې امریکایان هم ډېر اندېښمن دي. او پاکستان هم خپل موقف ته ګوري او د دې نه په ګټه اخیستلو سره کوشش کوي چې اول خو دغه هند سره دوی خپل مشکل حل کړي، چې دا مشکل ډېر عمیق دی. او پاکستان که افغانستان کې لاسته راوړنه ولري، دا کولی شي چې په منطقه کې د هند هغه منافع وننګوي او تقریبا هند ګوښه وساتي د افغانستان نه او د سیمې نه. یعنې تقریبا افغانستان داسې یو پول دی چې د جنوبي آسیا او د منځني آسیا ترمنځ، او همداسې د تجارت او ترانزیت په برخه کې دا ډېر اهمیت لري. پاکستان دې ته ډېر لیواله دی. کله چې عمران خان کابل کې و، یو خبره همدغه وه چې مونږ غواړو چې دغه لاره د افغانستان مونږ خوندي کړو، او دغه د ترانزیت لاره د پاکستان او د ګوادر نه منځني آسیا پورې مونږ ورسو چې دغه تجارت وغوړېږي. نو دغه ټول هغه ګټې دي چې د سیمې مختلف هیوادونه په دغه بحران کې لري، او تر څو پورې چې دغه ګټې د هر هیواد په نفع باندې یا د دوی په زړه باندې خوندي نه شي، نو زه فکر کوم دا مستقیما د افغانستان په مسایل باندې اغیز لري او دا بې تاثیره نه دی. یعنې دا ډېر مهم دی، یو خو سیمه ایز اجماع او بل زموږ داخلي اجماع. زموږ داخلي اجماع هم د سیمه ایز منطقوي اجماع پورې تړلی دی. که دغه هیوادونه ټول په هغه منافعو باندې چې ټولو ته ګټه ورسېږي یو اجماع ولري، نو بیا دغه مذاکرات هم په اسانه سره پرمختګ کولی شي.
مننه. د افغانستان د سولې عالي شورا جوړه شوله چې اکثریت بیا هغه پخواني بدنامې جهادي څېرې دي. دغه شورا چې د اساسي قانون خلاف جوړه شوې ده، او د افغانستان د سیاسي ګوندونو، سازمانونو، مدني ټولنو او همدارنګه سیاسي شخصیتونو استازي پکې نشته. ستاسو د نظره د دغه شورا د جوړولو هدف څه دی، او همدارنګه دا چې په قانون اساسي کې دا نشته او دا قانوني نه ده، په دې اړه ستاسو نظر څه دی؟
زه داسې فکر کوم چې بیا د افغانستان دولت په هغه زوړ فورمول باندې روان دی، او دا هغه فورمول دی چې هیڅ ګټه هم نه کوي او نتیجه هم نه ورکوي. ځکه یو خو دغه ډېر فاسد او افشا څیری دي د افغانستان ولس ته نړیوالو ته. دوی په مجبور کې د مشکل یوه برخه ده، نه د مشکل د حل یوه برخه. یعنی که دغه جګړه په افغانستان کې دغه څلوېښت کاله روانه وه، یو عامل یې د دغه کسانو شتون او د دغه کسانو د زور او د واک خبره وه چې دوی همیشه افغانان نه قرباني اخیستلی، د دې په خاطر چې دوی خپلواکې پاتې شي او خپل قدرت په خلکو باندې وساتي. نو دا ډېر نادرسته تجربه ده چې دوی بیا هم همغه فورمول باندې تللي، در حال چې که موږ د مصالحې یو شورا جوړ کړی وی، په دې کې باید روشنفکران، درېمګړي خلک، متخصصین، استازان د پوهنتون، په بهر کې میشت هغه افغانان چې دوی یو څه د ویلو دپاره لري او دوی زړه د هېواد په ناخوالو باندې سوځېږي، نو دغسې یو عام شموله یو همګیر شورا باید دوی جوړ کړی وی، تر څو پورې چې د طالبانو د خوانم په دوی باندې اعتماد شوی وی. اوس چې طالبان سره دغه کسان تاسې کېنوی، اول طالبان دوی نه مني، ځکه دوی وایي چې د ټولو بدبختیو لاملین همدا تاسې هستئ، تاسې سره موږ څنګه کېنو، بیا څه رقم حکومت تاسې سره موږ جوړ کړو، بیا څه رقم موږ او تاسې په افغانستان کې مشترک کار وکړو. دا هغه ستونزې دي چې یعنی زه داسې فکر کوم که موږ طالبانو ته یو طرف د قضیې وایو، لکه دا طرف هم تاسې همغه کسان ورسره کېنوئ، بیا د هغه خبرو ادامه دی. دا به ډېر ښه وایي چې دغسې یو شورا رامنځته شوی وی چې طالبانو دوی سره مشترکه ژبه پیدا کړې وی. اوس چې که دوی سره د دې نه چې ګرچې که موږ دا ترکیب د هیات ګورو چې مختلف کسان دي، لیکن بیا هم دغه یو دولتي هیات دی، یعنی د دولت او د دغه اوسني قدرت د ګټو ساتندوی همدغه هیات هم دی. دوی د دوی د منفعت نه، د دوی د ګټو نه په استفادې سره یا د هغوی نه په دفاع سره دغه مذاکرات ته ورغلي دي. نو په دې بنیاد باندې زه داسې فکر کوم چې دغه نسخه تکراري نسخه ده او ناکامه نسخه ده، تر څو پورې چې همدغسې چې موږ ویلي چې نړیواله اجماع، داخلي اجماع، داخلي اجماع دا معنا نه لري چې همدا څو کسه جنګ سالار او څو کسه هغه فاسد څیرې چې دوی په شورا کې دي همدا کسان تاسې بېرته راولئ کېنوئ. دلته باید دولت مخکې د دې نه چې مذاکرات ته لاړ شي، داخلي اجماع دا معنا وه چې د مختلفو قومونو نه سپین ګیري مشران او همداسې متخصصین په بهر کې کسان یا متخصصین افغانان چې دي همدغسې د پوهنتون د استادان، دوی باید دغه اجماع درې کاله مخکې شروع کړی وی، او دا همداسې ورو ورو مثلا که اجماع د زر نفر را شروع شوی وی، دا به ورو ورو همداسې کمیده و کمیده و کمیده تر څو پورې چې بیخي هغه متخصص کسانو ته دغه اجماع رسېدلی وی، بیا دغه متخصص کسان تللی وی د دغه تاریخچې سره چې دوی په دغه مذاکراتو کې درلودل، په دغه تفاهم کې درلودل، هلته به طالبان سره ناست وی، د هغوی اعتبار به هم وی، د نړیوالو اعتبار به هم وی. دلته اوس په دغه شورا کې اول خپله دغه حکومت د دغه شورا سره موافق نه دی، درې څلورې اوله ورځ هرته پرې نه خودل رئیس جمهور، او همدغسې په دغه مجلس کې کرزه صاحب دوه درې کسانو نور پیشنهاد وکړ، ځکه دا لری پارتی دی ویل همدغسې اتانور د نورو کسانو نومونه وخت. دا هغه ستونزې دي چې همدا اوس نه دا ښکارېږي چې دلته هغه عمومي تفاهم یا توافق نه دی رامنځته شوی.
تاسو اختلافات ته اشاره وکړله، دغه شورا څخه آیا هدف دا دی چې دغه د رئیس جمهور قدرت دی انحصار کې په داسې حال کې چې دا اوس دغه بازو کسانو چې دغه شورا وزو دي میډیا کې دا خبرې کړې دي، مثلا محقق دا خبره وکړه چې رئیس جمهور باید قدرت ستیر سي او د شورا ته قدرت انتقال کړي زیات. همدارنګه سید عیسی ګیلانی هم دا خبره وکړه او خپل خلیلزاد دا خبره کړې ده چې دغه د سولې شورا باید د قدرت په انتقال کې یا د قدرت په تقسیم کې به خاص رول ولوبوي. یعنی دا په دې معنی نه ده چې د رئیس جمهور صلاحیتونه به کسبي دا شورا اخلي به. آیا داسې یو کوم سناریو د پردې تر شا روان نه ده او د دغه اختلافات د رئیس جمهور او د شورا ترمنځ به څه پایلې ولري؟
یو خو دلته همدغسې فکر هم ما سره تا موجود و چې طالبان یا پاکستانیان غواړي چې دغه شورا په مختلفو ګروپونو باندې تقسیم کړي، ځکه اول پاکستان ځینې کسانو ته لکه حکمتیار صاحب و د پارلمان رئیس ته او ځینې نورو کسانو ته پاکستان ته دعوت ورکړ چې او د دې د خولې نه بیا په مطبوعاتو کې ځینې خبرې راووتلې چې دا خپله زه فکر کوم باید نه وای شوی داسې. خو په هر صورت پاکستانیان دا کوشش کوي چې افغانستان حکومت د دوی سره او د بری د افغانستان حکومت بایپاس کړي او دوی خپله مستقیم ځینې کسان طالبانو سره کښېنوي او طالبانو دغه کسانو ترمنځ جوړ جاړی راوایسته کړي د دوی په خوښه. البته چې دغه موږ ولیدل په دې څو ورځو مخکې کې او هم د دې جرګې ځینې غړو په کابل کې مطبوعاتي مصاحبې چې وکړې دوی دا خبره وویل چې موږ د رئیس جمهور دپاره پاسخګوی دي او موږ د مصالح عالي شورا دپاره. خو بیا وروسته خپله ډاکتر عبدالله هم دا خبره په یو ډول رد کړه او همدغسې کله چې دوی را وپوښتل شو چې تاسې اختلاف لری دی ویل چې نه. او د بل خوانه طالبانو نطاقم د رسنیو سره دا خبره وکړه چې موږ د موقتي یا انتقالي حکومت طرفداران نه یو، موږ نور شرایط لرو یا زموږ غوښتنې نورې دي، موږ موقتي حکومت نه غواړو. یعنې د هغوی هدف دا دی چې که موقتي حکومت راشي نو طالبان بم د دې خبرو یو متعادل خواوی. یعنی لیکن طالبان چې دا غوښتنې کوي اوس خو تر اوسه دا غوښتنې مطلق دا اجنډا د دوی معلوم نه دی چې دا څه شی غواړي، خو لیکن د دوی د خبرو نه داسې څرګندېږي چې نه دوی ټول حاکمیت غواړي. دوی دا نه غواړي چې موقتي حکومت راشي بیا په موقتي حکومت کې انتخابات وشي یا ریفورم وشي یا ریفرنډم وشي یا څه وشي. نه، دوی غواړي چې دغه ټول حاکمیت ترلاسه کړي، پس له هغه به بیا دوی خپله ګوري چې چا ته ونډه ورکړي چا ته ونډه ورنه کړي. لیکن دا خبره تر اوسه پورې رسنیو ته نه ده راغله، صرف مطبوعاتو کې داسې راغلي دي. دوی یو نماینده په مطبوعاتو کې چې هغوی سره مصاحبه کړې خبرې کړې دي ویلي دي چې موږ د موقتي حکومت طرفدار نه یو، موږ نور شرایط لرو. هغه نور شرایط واضح نه دي چې دوی کوم شرایط غواړي یا څه نوع شرایط دوی سره دي.
مننه. په دغسې یو حالاتو کې په داخل او بهر کې د سیاسي ګوندونو، سازمانونو، شوراګانو، سیاسي شخصیتونو مسئولیت څه دی چې وکولی شي د دغسې توتیو یا همدارنګه سناریو یا داسې مسایل لکه تاسو چې اشاره ورته وکړله چې بیا تکرار نه سي او بیا د افغانستان خلک باندې دا خلک بیرته د سره حاکم نه سي او د سولې هغه واقعي لاره غوره سي چې څنګه کېدای شي په افغانستان کې د دغه ټول خپل رول ولوبوي چې واقعي سوله راولي.
تر کوم ځای پورې چې زه فکر کوم دغه حرکت رامنځته شوی دی او بهرني افغانان کوم چې دوی په بهر کې اوسېږي دوی متخصصین دي او دوی خپل طرحې ملګرو ملتونو ته هم ورکړی، د افغانستان لوري ته هم ورکړی، طالبانو ته هم ورکړی او دوی په دغه تلاش کې دي چې وشي کولی چې دغه مذاکرات بریالي کړي او د هغو هدفونه چې دغه دواړه خواوې لري د افغانستان ولس لپاره جدي نه مخنیوی وکړي او د هغه ناوړه هدفونه زما مقصد دی. نو زه داسې فکر کوم یو خو د دوی مسؤلیت هم دی، بل دوی په حرکت کې دي یا دوی په دغه پروسه کې شامل دي، او زما غوښتنه هم دغه دی چې دوی دې همداسې چوپه خوله پاتې نه شي، دوی دې هغه بین المللي سازمانونو ته، ملګرو ملتونو ته، د هغه هیوادونو نه چې دوی په افغانستان کې په جنګ کې ښکېل دي په یو نوع د انواعو او یا د افغانستان د حکومت دپاره دوی پیسې ورکړي دي، نو د دوی نه تقاضا وشي، دوی ته دوی سره د مجلسونه وشي، دا غږ د دوی ته ورسول شي، او تر څو چې داسې نه شي چې ستاسو خبره بیا دغه واک هغسې کسانو ته په لاس ورنه شي چې بیا د دغه غمیزې ادامه وي. زه فکر کوم دغه جریان او دغه بهیر روان دی، او انشاءالله امید هم دا دی چې دا به یو بریالیتوب ته ورسیږي. سره
مننه. تاسو په بهر کې دغه بهیر ته اشاره وکړله، په دغه کې د بهر میشتو افغانانو د پیوستون شورا د نورو سازمانونو او ټولنو شخصیتونو سره یو ځای هلې ځلې شروع کړي دي چې څو د قطر په مذاکراتو کې د دریمګونی رول ولوبوي. همدارنګه غواړي چې په دغه اوسني مسایلو څخه چې روان دي مخنیوی وکړي. ستاسو د دغه شورا او په مجموع کې د دغو هلو ځلو پایلې څنګه څېړي چې آیا دا به امکان ولري چې دی وکولای شي په دغه مذاکراتو کې دریمګونی رول ولوبوي؟ همدارنګه دوی د افغانستان په دغه اوسني وضع باندې تاثیر ولري او د بهر میشتو افغانانو په مجموع کې د میلیونو افغانانو ږغ پورته کړي؟
زه داسې فکر کوم د نن افغانستان کې خو یقینا چې ټول خلک دې ترکلی کوي، دې ترکلی وایي، او د طالبانو په منځ کې هم تر اوسه پورې داسې یو نظر د مخالفت ما نه دی لیدلی یا حداقل ما نه دی اورېدلی، او دغه خوځښتونه باید ادامه پیدا کړي او دغه کسانو ته دوی باید وخت هم ورکړي. زه فکر کوم که دغه د پیوستون دغه شورا چې په بهر کې دی د دوی نمایندګان حتی دعوت شي قطر ته، او ځکه چې دواړه خوا افغانان دي او دوی هم افغانان دي، دوی د مسؤلیت واخلي چې دغه مشترکه ژبه مشترک اجنداګانې د دواړو خواوو ترمنځ پیدا کړي، ځکه که دغسې دو متقابلې ډلې په خپل منځ کې په خپل موازیو کې ټینګ ولاړې، نو د پیشرفت امکان ډېر کم دی. او زه امیدوار یم چې دغه کار به ترسره شي او دا به د افغانانو دپاره او هم د طالبانو دپاره او هم د افغانستان دولت دپاره د منلو وړ وي، او نړیوال او هغه سازمانونه چې دوی دغه پروسې سره کومک کوي باید په دغه برخه کې توجه وکړي، او د دوی د پوتنشیال او ظرفیتونو نه استفادې سره، د دوی د نفوذ نه په استفادې سره دا دوی د رامخته کړي، لکه د یو دریمګړي خوا په حیث باندې تر څو وشي کولی دغه دریمګړی خواوې دوی دواړه سره رانږدې کړي. دا یو مکلفیت هم دی افغانانو لپاره.
مننه. ما وروستۍ پوښتنه دا ده، په افغانستان کې د معارف وزارت پریکړه کړې ده چې د لومړي دوام دریم ټولګي زده کوونکي و مسجدو ته واستوي چې هلته دغه درې ټولګي هلته تیرې کړي. ستاسو د نظره دغه پریکړه څومره عملي بڼه لري، او دوی ولې داسې یو تصمیم نیسي په داسې حال کې چې په مسجدو کې کله داسې شرایط وجود لري چې دغه وړو ته دې درس ورکول سي، او دغه پریکړه تاسو څنګه څېړي؟
دا خو یو غیر مسلکي پریکړه ده. زه داسې فکر کوم چې که څوک د تعلیم او تربیې په الفبا باندې پوه شي دغه پریکړه نه کوي. د بل خوا نه د معارف وزارت یو نماینده په مرکه کې خپل ویلي دا د هغه سیمو دپاره دی کوم ځای کې چې مکتب نشته، یعنې دا د ټول خارون د پاره نه دی خو پر صورت دا صحیح پریکړه نه ده ځکه پنځه کې چې مکتب نشته خود په خود هلته خلک خپل ماشومان جومات ته لیږي. دا خو موږ تاسو ته ټولو ته معلوم دی چې پخوا وختونه کې موږ خپله جومات کې سبق ویل ما خپله جومات کې سبق ویلی او په همغه صنفونو کې چې مثلا اول او دویم صنفونو نو دا طبیعي ډېر عنلمي خبره وه پخوا. لیکن که موږ دغسې یو د تعلیم تربیې یو کریکولم یو نصاب موږ لغوه کوو او هغه نصاب ورو د په اصطلاح د جوماتونو ته دا غیر مسلکي دی. ګورې نصاب تعلیمي داسې یو شی دی لکه د دوا ترکیب. تاسې اسپرین کله چې په فابریکه کې په هغه د دوا جوړولو په فابریکه کې دا ګورې اسپرین د هغه مقدار مواد نه ترکیبیږي کوم چې د اسپرین د تابلیت دپاره پکارېږي. یعنی اسپرین د بل شي نه تاسې نشي جوړولی. نصاب تعلیمي هغس دی چې هغه خاص ترکیب لري ځان ته د اول صنف نه یا تر دولسمه تر فاکولته او داسې لوړو زده کړو پورې. نو په دې ترتیب سره کله چې موږ درې کاله یو ماشوم په یو سیستم کې اچوو او هغه نه دیني او په اصطلاح خپل دیني زده کړې ترسره کوي یا هغه الف بی چې په زیرو زورو دا خپله عربي دی زیرو زور چې لري دا یعنې زمونږ په اصلي پښتو کې په دري کې زیر او زور تشدید و دا شهر نشته. نو شاګرد چې تاسې د اول نه په هغه قاعده باندې روان کړي نو بیا دا خو د سیستم نه تاسې وتلي یاستئ. نو په دې ترتیب سره دا ډېر غیر معقول تصمیم دی. خو نو زه نه پوهېږم چې وزارت معارف ولې دغسې یو تصمیم نیولی. خو بیا هم اکثر اولونه په دغه برخه کې ډېر زیات دي. په دې برخه کې ټول خلک مخالف دي او زه فکر نه کوم که دغه واقعي جنبه ځان ته پیدا کړي.
ډېره زیاته مننه د افغانستان د سیاسي چارو څېړونکي کارپوه او په برلین پوهنتون کې استاد ښاغلي ډاکټر اسحاق اتمر ستاسو د ګټورو خبرو او ښه معلومات نه مننه. تاسو ته زیات بریالیتوبونه غواړم.
ژوندي اوسئ. سلامت
مننه. د خدای په امان.